السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزا دمو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د ریپورتونو سره سره شننې او تفسیرې لرو، خو خبرونه لا پامې ساحل نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو او پلویانو ته خبرداری ورکړې دي چې نن دې په اسلام آباد کې احتجاج نه کوي او اسرائیلو بیګا د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي څنډو درنه بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګا ناوخته پر ایکس یا پخوانی ټویټر په بیانونو کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی وو او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو د جرګې پر ځای چاپه وهلې ده. منظور پښتین دا هم ویلي دي چې پولیسو پرون د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د غورځنګ مخکښ فعالان نیولي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپې او ګرفتاریو په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې عوامي نشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فی د جرګې د انتظامی کیمپ ړنګولو او د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد غندلی دی. د عوامي نشنل ګوند ویاند احسان الله بیګا په ویډیوي بیان کې د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې وکړې.
پی ٹی آئی ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختہ د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش غواړي او بل اڑختہ د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول غواړي په اوی د احتجاج لاری تړي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال حکومتي اقدامات غیر مسؤولانه وبلل. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علی سیف د اکتوبر پر دویمه په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروایۍ امر کړی و. د کورنیو چارو وفاقي وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر پر 11مه په ریګي للمه کې درې ورځنۍ لویه جرګه کوي چې مخه یې په پاکستان کې پښتنو ته د ورپېښو لویو مسئلو د هواري لارې چارې لټول دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې که په اسلام آباد کې د مظاهرې هڅه وکړه نو پر ضد به اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دی، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوځ او رینجرز ځواک سرتیری هم اسلام آباد ته وربللی دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیې د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. هغه ګوند د اکتوبر پر دویمه هم د پنجاب په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې اعلان کړې وې، خو صوبایي حکومت د جنایي قانون د 144 مادې په عملي کولو پر ولسی غونډو او احتجاجونو بندیز ولګاوه. تحریک انصاف او د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامیه هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې کنټینرونه درولي دي. ټاکل شوی چې نن د یو شمېر هیوادونو استازي په روسیا کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې د هغه هیواد پر وضعیت وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو په ناسته کې د کوربه روسیې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترڅنګ د پاکستان، هند، چین، ازبکستان، قازقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا روانه ونی وویل چې په غونډه کې په افغانستان کې پر ملي روغې جوړې له طالبانو سره د سیمه ییز تعامل پر زیاتېدو، اقتصادي چارو او د ترهګرۍ او نشئی موادو پر وړاندې پر هڅو بحث کیږي. د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د مسکو فارمیټ یو شمېر برخوال هیوادونه ورسره اړیکې پالي. د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرائیل هوایی بریدونو له وجې یو شمیر چاودنې اوریدل شوې دي. هغه حملې د اکتوبر پر درېمه ناوخته پر داسې مهال شوې دي چې امریکا ویلي دي چې روانه اونۍ پر اسرائیلو د تهران د توغندیو د برید په غبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه بحثونه روان دي. په بیروت کې بیګا تر بمبارۍ وروسته په فضا کې د اور لوی لمبې ولیدل شوې. اسرائیلي پوځ تر دې څو ساعته مخکې د ښار د یو شمیر برخو اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د لبنان دولتي خبري اژانس بیګا وویل چې اسرائیلو د پلازمینې پر جنوبي څنډو تر لسو زیات پرله پسې بریدونه وکړل او زیاته کړه چې دا په هغه هیواد کې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له تر ټولو قوي حملو یوه وه. اسرائیلی پوځ د بمبارۍ د اهدافو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلو ځواکونو روانه اونۍ په لبنان کې د محدودو ځمکنیو عملیاتو پیلولو خبر ورکړ چې ورسره سم په منځني ختیځ کې د جګړې پراخېدو ویره زیاته شوې ده. دا اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې ایران د اکتوبر پر لومړۍ پر اسرائیلو د توغندیو لویه حمله وکړه. ایرانی پوځ خبرداری ورکړی دی چې که اسرائیلو یې د توغندیو حملې ته ځواب ووایه نو ورباندې به پراخ بریدونه وکړي. او د ښځو د شلو وره کرکټ نړیوال جام په لړ کې نن دوه سیالۍ کیږي. ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز د ښځو لوبډلو ترمنځ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر درو او د کابل پر دوه نیمو بجو پیل شي. تر دې وروسته به د پېښور پر وخت د ماښام پر اوو او د کابل پر شپږ نیمو بجو د هند او نیوزیلینډ لوبډلې یو بل ته مخامخې شي. د ښځو د شلو وره کرکټ نړیوال جام سیالۍ پرون پیل شوې چې پکې بنګلادیش، سکاټلینډ او پاکستان سریلنکا ته ماتې ورکړه. د نړیوال جام په سیالیو کې لس لوبډلې برخه اخلي او ټاکل شوې چې پایلو به یې د اکتوبر پر شلمه وشي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ پښتون تحفظ موومنټ وایي چې پولیسو بیګا بیا د دوی د جرګې په کیمپ چاپه وهلې ده. معلومات ترکو عوامي نشګوند او د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پی ټی ایم په کیمپ د پولیسو چاپې او په فعالانو تشدد غندلې دي.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے جو بڑی قابل مذمت بات ہے.
پاکستان کورنو چارو وزیر تحریک انصاف ته خبرداری ورکړې چې نن د اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره نه ورځي. د ښار اوسیدونکي وایي چې انتظامیه د ښار لارې تړلې دي.
د ټولې ایریا وسنه بند شوې دي نو چې کوم خلک ته هغه پېښور تدریمي یا رئیس مل خان تدریمي او د جاوب الله خال چې کوم دي دغې د پاډر غټ تکلیف دی.
اسرائیلو په بیروت کې تازه حمله کړې دي او د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیلو په وروستیو حملو کې مرستندویا کارکونکي هم وژل شوی دي. په وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د آنلاین کاروبار په نوم د خلکو د ټګلو پیښې زیاتې شوې دي. پوهان وایي ځوانان باید احتیاط وکړي.
بولین روزی کی تعالی لگی ډیری پیسې درکې بیا ته نور خلکو ته وای چې لګ دې کې ما ډیری پیسې وګټلې. خلک بده کې خپل هم پیسې بربادي کې د ترور د پلار د یو نه بل نه قرض راوالي.
نور رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتشه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو خبرونو کې واوریدل پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي دي چې پولیسو بیګا بیا په خیبر کې د دوی د جرګې په کیمپ چاپه وهلې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد ته ورسو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین موجود دی. ستړي مشي وسیم. وعلیکم السلام. ډیر مننه. امید کوم چې تاسو به هم خیر. وسیم، څه تازه صورتحال دی؟ څه معلومات دي د پی ټی ایم په خبره؟ د پولیسو دا سلورم ځل دی چاپه د دوی په کیمپ باندې وهي، نو څه صورتحال تاسو ګورئ؟
تازه اپډیټس پکې هم راغلي دي، خو لږ د اوریدونکو لپاره به هغه جوړ کړو چې پرون بیګا د پی ټی ایم لخوا د پی ټی ایم لغړو لخوا دا الزام لګول کیږي چې شاوخوا د سلویخ نه سیوا گاڑی د پولیسو ورغلی وو د دیو په پنډال باندې چې په کمزګي کې د یو لسم اکتوبر قامی پښتون قامی جرګه کیدونکې دا په خیبر کې هلته کې هغوی باندې بیا یو وار ریډ کړی یا کاروایی یې کړې ده. دوی وایي چې گرفتارۍ پکې نه دي شوي او نه یې پر دوی باندې شیلنګ او ډزې کړې دي، خو وایي چې دوی کله پولیس ولیدل نو د دغه ځګینه دوی د پنډالې خالي کړو او شاوخوا زګونو ته د ځان بچکولو لپاره لاړل. د پولیس د پېښور پولیسو ویان سره مو کوشش وکړو چې رابطه وکړو. ټیکس میسجونه مو ورته یا په لیکلي میسجونه مو ورته په واټس اپ ور واستول. هغه راته هیڅ جواب را نه کړ. البته د دوی د کنټرول روم سره چې رابطه وکړه بیګام مو سره هم د شپې ناوخته خبرې کړې وې، نو هغوی راته دا ویلي وو چې موږ تر دې ریډ په حواله سره هیڅ معلومات نشته. د خیبر پولیسو ویان سره مې خبرې وکړې، هغې راته وویل چې دا د زمنګ په ټریټری یا زمنګ علاقه کې ناراضي د پولیسو د پېښور د پولیسو سره رابطه وکړه، نو هغه وایي چې دغه مسله روانه دلته. دیک یو تازه اپډیټ دا دی چې په پېښور های کورټ کې د اعظم خان افریدی لخوا وکیل اعظم خان افریدی لخوا پټیشن یا درخواست جمع کړل شوی وو چې پر دغلته پورم نه هغې کې دا لیکل شوی چې خلکو ناستو په هغې باندې شیلنګ کړی دی. پرون درخواست جمع کړل شوی او نن بیا اورېدنه وه. په اورېدنه کې پېښور های کورټ چیف سیکرټری، هوم سیکرټری، ایڈوکیٹ جنرل او سی سی پی او پېښور چې دی هغه راغوښتلي وو او جوابونه یې ترې سوالونه جوابونه شوي دي. ورته ویلي دي چې په لیکلي بڼه باندې دواړه فریقین دي یا هر یو فریق چې دی دا دی خپل جواب جمع کی. د خیبر پختونخوا حکومت موقف دا دی چې پی ٹی ایم په دغه پنډال باندې چې کومه کاروایی شوی ده دا د سنټرل یا په اسلام آباد کې د حکومت په وینا شوی ده. او د خیبر پختونخوا حکومت بیرسټر محمد سیف دا خبره کړې وه، یو لیټر یې هم شیر کړی و چې دا غزګي هوم ډپارټمنټ کوم دی داخله چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ته درخواست لیکلی و. دا ټولې خبرې په عدالت کې نن ډیسکس شوې دي، خبرې پی شوې دي او وکیلانو دواړه سره تا او لیکلي جوابونه یې تي غوښتلي دي. نو لیکلي جوابونه جمع کېدو پورې چې دی هغه کیس چې دی وزنډو چې په نوې اورېدنه کې بس کېږي هغې د عام اپډیټ ورکوو. خو یو ضروري یا مهمه خبره دا ده چې په د پرون راسي په خیبر ضلع کې او د غریګي چې کوم د پېښور سره سیلم سیمه ده یا د هغې سره نږدې حیات آباد په شاوخوا سیمو کې انټرنیټ چې دی هغه هم معطل کړل شوی دی، انټرنیټ هم کار نه کوي.
صحیح وسیم که دا راته وایي د پی ټی ایم خو وایي چې دا څلورم ځل دی د کریک ډاون د پولیسو، اوس د هغوی څه نه عمل دی؟ د اکتوبر په 11مه دوی هغه غټه جرګه کوي همدغه د هغې لپاره کیمپ اورېدونکو ته به معلومات هم ورکړو، نو اوس دوی څه وایي؟ لکه د پرون بیا دوی تیاری وکړې، د درېیمې چاپې وروسته بیا دوی خیمې ولګولې او دا څلورم ځل شو چې دوی وایي پولیسو په دوی بیا چاپولې ده. اوس راتلونکي لپاره دوی څه نه عمل لری؟ آیا دوی به دا جرګه کوي او کنه؟
پرون می هم خبرې وکړې، نن سهار می د پی ټی ایم د غړو سره خبرې وکړې کوم چې په دغه ګراوند کې دي. غوی راته دا وویل چې جرګه دوی په هر صورت باندې به کوي، بلکې دوی نور هم الزامونه لګوي چې د دوی کم ځلی په ځلو په سطح باندې یا په ټوله پښتونخوا کې د دیو د پلویانو پر ضد چې دی هغه د پولیسو لخوا کریک ډاون روان دی. د دیو چې کوم ذمہوار غړي دي، صوبائی کوآرډینیټر، کوآرډینیټران یا صوبائی غړي یا مرکزی غړي او یا د ضلع په سطح باندې غړي دي، دوی هغې په سوات، دیر، باجوړ، ډی آی خان یا نورو مختلفو زګونونو دوی دا خبرې کوي چې دا دوی غړي یا د دوی پلویان چې دی هغه د پولیسو لخوا نیول شوي دي. او دوی وایي چې ډېرې داسې دي چې هغې ورته معلومات هم نشته چې دوی چېرته وړل شوي دي. خو دوی وایي چې موږ په هر صورت باندې منظور پښتین، احمد پښتین چې دی هغه په خپله فیسبوک په پاڼه هم ویلي وو چې دغه جلسه به په هر صورت کې کوي. خبرې مې چې سهار وکړې نو دوی هغې ته دوی وایي چې په هر صورت کې کوو. بیا د خیبر چې کوم کوکی خیل قبیله ده هغه وایي چې بس موږ هم دې خبرې ته تیار یو چې دلته یې ځای کوو. په 11 اکتوبر باندې به وي دغه چې کوم جرګه ده دا په کوو. دوی خو وایي چې موږ دې ته تیار یو، هر قسم گرفتارو ته هم تیار یو او جرګه په خپل وخت کوو.
ډېره مننه وسیم سجاد چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو یو ځل بیا د راتلونکي جرګې په انتظامی کیمپ چاپه وهلې ده. په دې اړه تاسو معلومات واوریدل. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا نه وخت په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون نیټورک او انټرنیټ هم تړلې ده. دا د اکتوبر د دویمې نیټې راهیسې څلورمه پیره ده چې پولیس په ریګي للمکې د پی ټی ایم د لوی جرګې په کیمپ چاپه وهي. د خیبر پختونخوا حکومت او پولیسو لا د غورځنګ د تازه دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې بیا جمعیت العلماء اسلامي او عوامي نېشنل ګوند د پی ټی ایم په فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیمو ړنګولو غندنه کړې ده. غلام غوث له پېښوره تفصیل راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون او مدنی فعالانو د پی ٹی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړی ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په درېمه نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړې او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونگتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمین سا تشدد شوی دے چی دیر دا غندنی وڑ خبر دا دا دوی دا نظریه سرا اختلاف کی دے شی پا دی باندی بحث هم کی دے شی لیکن دوی غیر مسلح دی او یو جرگه کوی کچیری دوی گنی چی دا پاکستان مخالف سا سوچ را خوری گی نو دا دی پزد دارنگ اقدامات خو داغی دا نور را ولاړولو یو حسه دا نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دی.
ذمہ دارانه رویه اپنانی چاہیے.
بلی خواتا دا عوامی نیشنل ون مرکزی ویان انجینئر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د اوښ کې بیونکي ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینئر احسان الله تېره شپه په دغه اړه په خپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختی نیوکې کړې دي. پی ٹی آئی یو اړخت د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش غواړي او بل اړخت د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کې چې کوم ځوانان احتجاج کول غواړي په هغوی د احتجاج لاری تړي. د بیرستر صاحب یا د بل چا دا دروغ اوس نشي چلیدلی چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نورې امن پلي کوونکي ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیسو او صوبایي حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان په رسنیو په خپور شوي د کورنیو چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنیو چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په دویمه نیټه د کورنیو چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټري ته په لیکل شوي هغه لیک کې ادعا شوې وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي خو پښتون ژغورني غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پر امنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنت د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړې او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړې وه. خو د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیونکې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
د د پاکستان د کورونو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو پلویانو ته خبرداري ورکړې چې نن د اسلام آباد ته احتجاج ته نه ورځي. محسن نقوي تېر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم اوس مهال د پاکستان په سفر دی، نو ځکه په اسلام آباد کې په غونډو او مظاهرو بندیز دی. نوموړي ګواښ وکړ چې که د تحریک انصاف پلویان هغه ښار ته ورغلل نو پولیس به یې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف نن د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو او عدلیې د ازادۍ لپاره د اسلام آباد په ډی چوک کې مدده مظاهره اعلان کړې دي. ګوهر مسید تفصیل لري.
د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی دی چې د ملایشیا وزیر اعظم د پاکستان په دورې راغلی دی او د سعودي عرب او چین وفود زر پاکستان ته په دورې را روان دي. د زیات کړه
مقصد
دا دی چې کم عام اولس یا پلویان دي هغه د لس ځله په دې خبرې باندې سوچ وکړي چې کم اسلام آباد کې احتجاج لپاره رابلل شوي دي. حکومت پوره تیاری کړې ده. اسلام آباد اور راول پنڈی کے سہم دس حالات رامخ کی نو عام اولس د سنگا ستونزو او حالات سرا مخامخ ہوئی. پدے اڑا دا اسلام آباد یو اسے دن کی مشال ریڈیو تا سدا سے حال بیان کرو.
منو مواندا یو زل تے اسلام آباد سے دا ای نائن شو پتہ کی دل دا کی چے تھوڑا پروٹیسٹ کی اسلام آباد سے تے پھو واجہ بندے اروڈینا بلاک اروڈینا بلاک تاگ وی آکا مریض وی آکا جاب بول وی آکا کاروبار بول وی اختا جتنا زیاد تکلیفات وی اسپیشل یکم دا پینڈین اسلام آباد تر دریم دا میٹرو بند سی دا فیض آباد ایریا بند سی کشمیر ہائی وے بند سی دا پوس دے خط بیٹھ جتا تکلیف مطلب دا ٹول ایریا وسنا بند سوی دی نو چکم خلق تا آگا پشاور تا دریمی یا رئیس مر خان تا دریمی یا دمک نور ایسا تا دریمی اختر رضیوتا ہے تاکوی مریضون دی اسپتالی نا تا چکم رو دریمی و دی جاو پولا خال چکم دی دغید پردر غر تکلیف تای
دا موسیٰ نقوی پا پریس کانفرنس نا اول دا خیبر پختونخوا وزیر علا او دا پی ٹی آئی یو مشر علی امین کندپور پا خپلو پلویانو باندے غک کڑی چی اکتوبر سلوارم باندے غنڈ دا اسلام آباد ڈی چوک تا زانونا ورسوی. گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو.
مشال ریڈیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشر 15 کسیزه جرګه کې د اساسي قانون یا آئین د دریش پېتمې ماده د الف برخې تشریح په اړه د حق عدالت یو پخوانی پریکړه لغوه کړې ده. په دې اړه د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې غوښتنلیک د اورېدنې لپاره منظور کړی دی. د سپریم کورټ یو پخوانی جرګه کې د 2022 کال په مې کې پریکړه کړې وه چې که د قومي یا صوبایي اسمبلیو ځینې غړي په مهمو موضوعاتو د خپلو ګوندونو د دریځ خلاف رایې وکاروي نو ووټ پای نه شمېرل کیږي. د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې د هم هغه کال په جون کې عدالتي پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنلیک دار کړو. د سترې محکمې جرګه کې پرون په خپله فیصله کې ویل چې که د اسمبلی غړي د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د انتخاب او په هغوی د باور یا بې باورۍ د آئینی بدلون او بجټ مسودې په اړه د خپل ګوند د دریځ خلاف ووټ ورکړي نو رای به نه شمېرل کیږي. په دې اړه د پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه د سپریم کورټ د پریکړې په اړه تفصیل غوښته دي.
سپریم کورټ 15 ججانو په بنیادی توګه باندې د سپریم کورټ د یو مخکینه فیصلې خلاف چې کم اپیلونه سپریم کورټ کې دایر شوي وو داخل شوي وو منظور کړی دي. او په هغه فیصله کې په 2022 کال کې چې سپریم کورټ کړې وه هغه دا وا کې یو په قومي اسمبلی کې په پارلیمان کې یو غړی هغه د خپلې پارټۍ یا د پارلیماني پارټۍ د یو فیصلې خلاف رائے ورکړي نو هغه رائے به نه شمارل کیږي. نو سپریم کورټ هغه فیصلې خلاف اپیلونه منظور کړي دي چې تفصیلی فیصله به روستو اعلان شي. او چې کومه فیصله پرونو شوه دا د چیف جسټس قاضي فائز عیسی په مشرۍ کې 15 ججانو په متفقه توګه کړې ده او هغه فیصله ولې حاصله اوس پاتې نشوه. یعنی اوس په پارلیمان کې یو ممبر د خپلې پارټۍ خلاف رائے ورکړي ووټ واچوي نو داغه رائے به شمارل کیږي. دا پکې هغه بنیادی نقطه وه چې سپریم کورټ کومه اوس فیصله اعلان کړې ده.
د تحریک انصاف وکیل د پرونی اورېدنې پر مهال څه وویل؟
کور د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو مهم وکیل وو قانوني وکیل وو علي ظفر چې کله بحث کېده تیر ورځ به یو خداول وو چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په دې موضوع باندې سوینا کول غواړي او باید چې هغه ته د آنلاین یا د ویډیو د لارې اجازه ورکړي شي خو سپریم کورټ دا وسره اون نه منل نو بیا د اعلان وکړ تحریک انصاف وکیل چې دوی بایکاټ کوي دوی په دې کې برخه نه اخلي ځکه د دامو ویل چې د عمران خان دا موقف دی چې د پینزو ججانو دا بنچ دی دا صحیح جوړ شوی نه دی خو دغه اعتراض سپریم کورټ اونه منه خو بیا چې کله هغه بایکاټ خبره وکړه علي ظفر نو بیا سپریم کورټ هغه نه بیا خواست وکړ چې ته د یو معاون یا د همکار وکیل په حیث باندې د خپل رول سپریم کورټ کې دا کی چې هغه وسره علي ظفر اومنل او بیا لک بحث شو او په باس کې بیا دغه دا نظر وو د علي ظفر چې کدا مخکینه د سپریم کورټ فیصله دا بدل شو یا فسخ شو منسوخ شو نو معنی به دا وي چې کوم هغه سټیډینګ وته وي چې کوم ممبران خپل پارټي بدلی او بل چا ته رائے ورکړي نو هغه وجه دیابه د تبلار پیدا شي.
طاهر خان صاحب د سپریم کورټ د لنډې پریکړې اغیز څه کېدای شي؟ آیا د پاکستان وسنی وفاقي تلافي حکومت ته ګټه رسوي او که څنګه؟
ګوره دته خدای او نظر دی او دا خو د حکومت مخالفین هم دا وایي او دا اوسنی حکومت غواړي چې په آئین کې یو نوی ترمیم وکړي او په هغه کې بنیادی په عدلیه کې په عدالتونو کې اصلاحات خبره حکومت کوي نو هغه ترمیم لپاره دوی سره حکومت سره او دغه اتحادیانو سره مطلوبه اکثریت په پارلیمان کې نشته هغه دغه غوښتل چې د مولانا فضل الرحمن حمایت والی خو مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې د حمایت نه انکاری دی نو بیا داسې پی ټی آی یو الزام لګولی و چې د دوی ځینې کسان غیب شوي دي خو بیا بهر علاقه چېونکې دي مطلوبه اکثریت نه حکومت هغه ملتوي کړه خو اوس چې دا کار وشو نو معنی دا ده چې اوس کوئی یو ممبر هغه وغواړي په پارلیمان کې چې هغه د خپلې پارټۍ د فیصلې خلاف یو رای ورکړي نو هغه باندې اوس هغه چې مخکې به کومه دغه ووټ به نه شمارل کېده هغه به شمارل کېږي نو دا یو نظر دی دا به وروسته کتي چې بهرحال چې ممکن نه که مطلوبه تعداد پوره کولو دپاره ممکن ده چې ځینې د پی ټی آی خلک یا د دې نور مخالفینو خلک هغې رای بل طرف ته ورکړي نو ووټ به شمارل کېږي نو دا پی ټی آی سره دا خطر هم وو.
دا مشال رادیو
دا خیبر پختونخوا د مرکز پېښور اوسیدونکو وایي چې د وړو بیو زیاتول والی له وجې ژوند ګران شوی دی. دوی وایي چې پرستو کې د شل کیلو بوجۍ اوړه نرخ 100 روپۍ زیات شوی دی. د اوړو کاروبار ویان وایي چې د بیو لوړېدو لوی لامل له پنجابه د غنمو واردات یا درآمد بندېدل دي. خو د خوراک صوبایي وزیر د تیرې میاشتې په وروستیونه کې داوه کړې وه چې د وړو بیې کمې شوي دي. د خالد نیاز رپورټ اورو.
پیښور کې چپس خرڅون کې ملک شیر مشال ریډیو سره خبرو کې اوري ګرانۍ سخت پریشان کړی دی. دی وايي نه پوهیږي چې خوراک پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه
غریب ځان لوړو غټي دالچینی پیدا کی مزدوري او روغ ناروغ شل سوانور مسلې دي نو غریب سړی به کم کم تکلیفات او کم کم ضرورت پوره کړي نو چې کوم غدي وړ دي یا وړي دي په شادومره غلا رسیدلې دي چې غریب سړی نشي اخسته.
افسوس پاکستان د روان کال اگست میاشت کې یو سروې کې ویلي دي 94% پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سیزونه اخیستلو کې ستونزې رامخته دي. سروې تر مخه د بچت توان نه لرونکي پاکستانیانو شرح 90% ته رسیدلې ده. سروې کې ویل شوي دي د معاشي بحالۍ نه مایوسه پاکستانیانو شرح کې 19% زیاتوالی راغلی دی او دا 80% ته رسیدلې ده. پیښور کې د کریانی سٹور دکاندار فاروق ترمخه گرانی وخت په وخت سیوا کیږي چې لوجی خلک نشي کولی چې د ضرورت سامان هم پوره کړي.
یو غو زمون د خپل سامان دومره ګران دی چې بیا په ګټه باندې خرڅولې نشو چې چا تو وي دا په شل دی پرېږي دی راته او بل اوس یې پکې راته دا وړم ګران کړ نو مونږ چرته ځو مونږ به خروس پټاتنه چې مونږ نشو پاللی.
د اوړو ډیلر منصور مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د وړو غټو ډیلرانو غنمو کې تاوان نکړی دي. اوس دغه تاوان را سر کولو د پاره د وړو قیمتونه سیوا کړی دي.
یو د 1 تاریخونو سره رشی په مارکیټ کې دا 55 روپے خود دے سر گرانی کنے جی بلد وجہ دا پنجاب نا کم دے دا اس دا جلسی جلسن روان دی کنٹینر دا اس پلار گاڑی ولال دی دخل کو پرمٹ باندھ رو دی بغیر پرمٹ نہ رو دی کنے جی
بلکہ دا خوراک صوبائی وزیر ظاہر شاہ تورو د سپتمبر 25 د چترال دوری پ مکا رسنوتا ویلی حکومت د کروندګرو په مفاد کې د دوینا غنم اخیستې دي چې لوجی دوړو قیمتونو کې هم کمی راغلی دی. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلې او د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نه واوري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګا ناوخته پر ایکس یا پخوانی ټویټر په دوو لنډو بیانونو کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلې او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو یې د جرګې له ځایه خیمې لرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپې په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر پر 2 په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروایۍ امر کړی و. د کورنیو چارو وفاقي وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې که په اسلام آباد کې د مظاهرې هڅه وکړه نو پر ضد به یې اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیې د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. تحریک انصاف او د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامیه هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې کانټینرونه درولې دي. تاکر شوی چې نن د یو شمیر هیوادونو استازي په روسیه کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې د هغه هیواد پر وضعیت وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو په ناسته کې د کوربه روسیې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترڅنګ د پاکستان، هند، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرایلي او هوایي بریدونو له وجې یو شمیر چاودنې اوریدل شوې دي. هغه حملې د اکتوبر پر 3 ناوخته پر داسې مهال شوې دي چې امریکا ویلي دي چې روانه اونۍ پر اسرایلو د تهران د توغندیو د فرید په غبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه بحثونه روان دي. په بیروت کې بیګا تر بمبارۍ وروسته په فضا کې د اور لوی لمبې ولیدل شوې.
مشال ریډیو ته تاسو اغواګی د لنډ خبرونه تاسو د پامیر ساحل نو اوریدل. اسرایلی پوځ پرون هم په لبنان کې د حزب الله ډلې په ځینو مرکزونو د هوایي حملو خبر ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې. حزب الله یو ګوند دی چې په پارلیمان کې استازي هم لري او اروپایي ټولنې یوازې په نظامی څانګې بندیز لګولې دی. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي چې په وروستو اسرایلي حملو کې په لسګونو ژغورونکي او مرستندویا کارکوونکي وژل شوي دي. په منځني ختیځ کې روان وضعیت د نړۍ ځینې هیوادونه او بنسټونه اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح نورو.
د اسرائیل پاوز پرونو ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز وشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولي ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو 3 ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلی غواړي د خپل شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي چې باندې شپې ته زر کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه سي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل شوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د ایران په یوه کلي کې په یوه هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سهشنبه پر اسرائیل د میزایلو حمله وکړه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
دا مشال رادیو دا.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په داسې حال کې چې په راتلونکي ژمي کې به سباندې 12 میلیون افغانان مرستو ته ضرورت لري، هغه اداره د بجټ کموالي له وجې یوازې د 6 میلیونو وګړو مرسته کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام وای له اوسه په 23 ولایتونو کې چې په ژمي کې لارې بندیږي د خوړو زیرمه کولو هڅه کوي. تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي را روان ژمی شایي په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغه ادارې په وینا په داسې حال کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځورېږي، دوی یوازې د 6 میلیونو کسانو لاسنیوی کولای سي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونو خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په 23 ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزې او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال وایاند وایي د دې اداره وتوانېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخته لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړسول د بودیجې د کموالي له کبله یو پر څلورمه برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون له اغېزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 6 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 6.4 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخوه د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلي چې را روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبي پیښو له کبله زیانمنسي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړ کسانو شمیر 23.5 میلیونو ته رسیدلی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وفاقي حکومت د سرکاري کارکونکو د پنشن په اړه یو نوې پالیسي اعلان کړې ده. د سکیم لمخه حکومت به هغو سرکاري کارکونکو ته نور پنشن نه ورکوي چې د 2024 کال د جولای نه کار شروع کړو. حکومت وایي د مالی ستونزو له وجې دا پریکړه کړې ده. پلخوا سرکاري کارکونکو په دې فیصله خفګان ښودلی دی او وایي لمخکې نګرانۍ د ستونزو سره مخامخ کړي، اوس په دې نوې فیصلې سره د دې مشکلات لا سیوا شي. له پېښور د عظمت علي شاه رپورټ ته غوږ شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې روان کال د سرکاري کارکونکو د پنشن په اړه د کنټریبیوټری پنشن فند سکیم په نوم د یو نوې پالیسۍ اعلان کړی چې تر مخه به د کال 2023 د جولای د میاشت نه برتی شوي ټولو سرکاري کارکونکو ته حکومت پنشن نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت دغه پریکړه په یو داسې وخت کې کړې چې سرکاري کارکونکو پنشن د زرو ارب روپو نه سیوا شوي. د سرکاري کارکونکو د اتحادي اګيګا د پېښور جنرال سیکرټري نوید خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د پنشن اصلاحات په نامه د دوی پنشن ختموي او چې کومې تنخواګانې ورکوي هغې کې هم د ټیکس په مت کې زیاتې پیسې کټ کوي.
تقریبا 6,20,000 چې کم دی په کې پی کې سرکاري ملازمین او ټول چې کم دی نو داسې په منډکړی دی او داسې ظلم او زیاتې وسره چالو دی چې ته سوچ هم نشو کولې. یعنی تنخواه د ختمۍ سی پی فنڈ چې کوم 2022 کې برتی شوی دی هغه ته وایي چې تاسو ته جیبی فنڈ ضرورت نشته تاسو به سی پی فنڈ کوئ. دیر چې دومره زور سرکاری ملازم لور کوي نو دیر مهرباني دا کې خپل چې کوم اخراجات دي کومې عیشانی دي کوم منسترانو سره پروتوکول دی هغه دې واپس والی کنه. لکه اوس ته حساب لګوا اسمبلی چې کوم ایم پی ایس دي هغه لپاره دي 200% چې کوم دی نو په ترهګانو کې اضافه وکا.
د پاکستان د کال 2023-24 د بجټ پیپر تر مخه د دفاعي ترقیاتی او د قرضو د واپس کولو د بجټ نه زیاتې پیسې د سرکاري کارکونکو د پنشن لپاره مختص کړې شوې دي. د بجټ پیپر تر مخه تیر کال د پاکستان وفاقي حکومت د ریټایرډ سرکاري کارکونکو د پنشن په مت کې 8.2 ارب روپے ورکړې وې او سخت کال دغه بجټ کې 1.2 ارب روپے اضافه شوې ده. د ستمبر په 1 د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلیو د پنشن اصلاحاتو لپاره به ډیر زر په قانون کې ترمیم راوړي.
جس کو بند کرنا ہے اس کو بند کر دیں اور جن اداروں کو ہم نے رکھنا بھی ہے
کوم وزارتوں چې بندول غواړي هغه به بندو او ځینې وزارتوں به په نورو وزارتوں کې زم کوم. د پنشن په اړه هم ډېرې خبرې کېږي چې موږ د پنشن په اړه څه کوو نو موږ د پنشن په نظام کې بدلون راوستی چې د کومو کسانو ته چې پنشن ورکول کېږي هغه به جاری وي. دا ویل ډېر اسان دي چې ګنې د ګریډ یو نه تر 14 پورې تاسو دا وکړي او د 19 نه تر د 20 پورې مو بند کړي. نو د دې لپاره موږ په 1903 سرویس ایکټ کې ترمیم کول وی
امینډمنټ لانی پړېږي.
یا د وی چې د کنټریبیوټری پنشن فند سکیم تر مخه کوم سرکاري کارکونکو چې روان کال د جولای د ډومبې نیټې نه برتی شوی د هغوی د بیسک تنخانه به 10% او د حکومت لخوا به پکې 40% پیسې د پنشن په فند کې جمع کیږي چې به د ریټایرډ کېدو پس ملازمینو ته ورکول کیږي. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د پنشن اصلاحات په نوم د پنشن په نظام کې کوم بدلون راوستو د هغې فائدې به راتلونکي وخت کې صوبې ته رسي.
تنخواه چې کله پورې یو سرکاري ملازم کار کوي هغه اخلي او تنخواه اغستو نه پس هغه چې کوم نظام و مونږ سره زوړ نظام و هغه دومره یو اوږد نظام و چې د هغه د مرګ نه پس او بیا د هغه ریټایرمنټ بیا د هغه مرګ بیا د هغه ښځه بیا د هغه لور دا سیستم دومره اوږد و که مونږ وګورو کال 2022 کې خیبر پختونخوا حکومت دغه پنشن اصلاحات لپاره خپل قانون راوړی او هغه وخت چې کوم اخرنی ملازم دوی بردی کړو 2009 پورې وه صوبائی حکومت هغه ته پینشن ورکړي. هغه نظام په تحت لکه تاسو حساب لګوي چې یو ملازم اوسطن 50 یا 60 کاله د ریټایرمنټ نه پسند تاسو باندې پروت دی او تاسو بیا دغه سره سنه شي کول نو دا یو ډېر غټ بوج دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د ستمبر په 13 رسانو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلیو چې د نگران حکومت په وخت کې کوم کسان په سیاسي بنیادونو برتی شو هغوی لا نوکرو وباسي. دا پاکستان د خزانه وزیر محمد اورزی هم په خپل خبرو کې ویلیو چې دا معاشي ستونزې له وجې شپږ وزارتونه ختموي او یو نیم لک سیوا کارکونکو هم له نوکرو وباسي. عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو د سهار له 9 د مخم تر 2 بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
نوی م
مودې راهیسې د پاکستان د سپریم کورټ د غازیانو ترمنځ قانوني او عدالت تنظیمي چارو په اړه اختلافات جوړ شوي دي. د هغه وه د عدلي او قضایي چارو خبريالان وایي چې دا اختلافات تر غیر سنورم په ډاګه شو چې چیف جسټس قاضي فایز عیسا او د ستر محکمې بل لوړپوړي جج منصور علي شاه یو بل ته اختلافي خطونه ولیکل. دوی وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د سپریم کورټ ججان په دوو ډلو ویشل شوي دي. پوښتنه دا ده چې د قاضیانو ترمنځ اختلافاتو تر شا څه دي؟ عبدالحی کاکړی جواب راکوي.
په پاکستان کې یو خوا د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ترمن سیاسي جګړه په پارلمان دننه او بهر ورځ سر بلې تودېږي، نو بل خوا د چارو پوهان وایي چې د دې اختلافاتو څرک دا مهال د پاکستان د سپریم کورټ په ودانۍ کې هم لیدل کېږي. په اسلام آباد کې خبریال غلام نبی له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي. نوموړي د اکتوبر پر درېیمه مشال لیډو ته وویل چې تر هغې وروسته چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هڅه پیل کړې چې له پارلمانه څخه د عدالتي اصلاحاتو په اړه په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظوره کړي، په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور شوي دي.
ججانو ترمنز یو ڈیوائڈ دے چی یو طرف تا چیف جسٹس دے چی ہغا دا موجودہ حکومت تے یا دا ہغی دا ہغا مواقب چی دے تاثر دے چی دا ہغی مرستیال دے او بل طرف تا کم چی سینئر ترین جج دے جسٹس منصور علی شاہ چی دا ہغو پا بارک دا تصور دے چی دا ہغو کمڈل دا نو ہغا دا پی ٹی آئی سرا ہمدردی لری.
د پاکستان حکومت د سپتمبر پر وروستیو کې هڅه وکړه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده له پارلمانه منظور کړي، خو د مطلوب یا اکثریت نه درلودلو له کبله وځنډوله. په دې بدلونونو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د دندې موده زیاتول دي او داسې فکر کېږي چې شاید د دې بدلونونو د منظورۍ په صورت کې به د قاضي فایز عیسا کاري موده وغځېږي. د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د ریټایر کېدو په صورت کې به جسټس منصور علي شاه د سپریم کورټ چیف جسټس سي. خو د چارو د پوهانو په وینا کې چیرته په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور سي، نو په نتیجه کې به شایي منصور علي شاه چیف جسټس جوړ نسي. نو ځکه د دوی په خبره د دواړو ترمنځ دا د اختلافاتو یوه مهمه نقطه ده. که فرض کوم داسې وي، نو حکومت ولې غواړي چې د قاضي فایز عیسا کاري موده دې وغځول سي؟ د عدالتي چارو خبريال وحید مراد مشال لیډو ته وجه بیانوي.
ټول دې وخت کې کوشش ته روان دي چې هغه نړی دی وخت پاکستان اسټابلیشمنت او د پاکستان موجوده حکومت د دې دا ډېر امیدونه دي چې چیف جسټس قاضي فایز عیسا چې کوم دې وخت دی آئین او د قانون چې کوم تشریح کی انټرپریټیشن کی نو دا د وخت او دونه غواړي چې جسټس منصور علي شاه او د هغه لاندې چې کوم سپریم کورټ ته اگر راشي ولې چې دوی د هغه تشریح نه د آئین تشریح نه دودا یره د دودا چې کوم د پاکستان اپوزیشن ګوند دې ډله دا پی ټی آی د عمران خان جماعت دې نو دوی دا پوهیږي چې هغه به دغه فیور وکړي.
د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ اختلافات دا وخت د پاکستان د رسنیو تودا موضوع ده. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون د پارلماني چارو خبریاله نوشین یوسف مشالې ټول چې د پخوا په پرتله دا ځل د سپریم کورټ داخلي اختلافات ډیر په ډاګه شوي دي.
پخوا د سپریم کورټ دننه اختلافات دومره په ډاګه نه ول، خو اوس بالکل ښکاره شوي دي ځکه چې اوس ټولنیزې رسنۍ شته. پخوا به هم د ججانو ترمنځ اختلافات ول، خو اوس هر څه په ټولنیزو رسنو خپاره شي او هر چاته معلومه ده چې کوم جج په کومه ډله کې دی. یو سیاسي ګوند د ججانو د یوې ډلې او بله سیاسي پارټۍ بیا د ججانو د بلې ډلې ملاتړ کوي. د هیواد د نظام چې کومې مهمې ستنې دي د هغوی ترمنځ چې دا وخت کومه شخړه روانه ده هغه اوس ډیره ښکاره شوې ده او اولس یې په اړه خبرې کوي.
د چارو پوهانو مشالې ته ویلي چې دوی ته نه ښکاري چې د سپریم کورټ داخلي اختلافات به زر ختم سي، بلکې د دوی په وینا دا هر څه د پاکستان د سیاسي ګوندونو او په سیاست کې د فوج له رول سره تړلي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کیدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پروسو کې پسواد کې د یو لسم ټولګي او زده کوونکو د پرلیکا یا آنلاین پنګونې په یو جالي کاروبار کې په لکونو روپو پور وړې شو او 13 هفته یې ځان وژلو. تر هغه پیښې دوه ورځې وروسته د سواد یو اوسیدونکو خبریالانو ته ویل چې 23 کلن زوی یې د همداسې یو کاروبار په نوم قرضدار شو چې خلکو تښتولی دی او له کورنۍ یې د قرض لکونو روپو ورکولو غوښتنه کوي. شنونکي وایي چې پرلیکا کاروبار او جواري توپیر لري چې ځوانان باید ورڅخه ځان وساتي. د نیاز احمد خان رپورٹ. دا آن لائن دھوکے ښکار شوی ځوان د مور په خبرو پیلېږي.
بچے دے امین اللہ نم دے کن دا 14 اگست فان دے دا کور غیب دے بیا 5 ورځی پس مونگتا یو میسج راغے چی پدی امین اللہ بانی زمون قرض دا او مطلب دے قرض تا سو دا
غد سواد کنجو یو مور دے چی د خپل زوی در اخلاصول لپاره هغه خلکو ته زاری کوي کوم چې د قرض پیسو واپس اخستو لپاره د یو نیم میاشتې راسي بندیوان کړي. نن او 2 ورځې وړاندې د تاثیر قبل بر باندې او 3 کلن د یو لسم جمعه د کوونکی په دغه وجه خودکشي وکړه چې آنلاین کاروبار کې یا په جواری کې په لکونو روپو تاوان کړي او قرضدار شي. وو آنلاین کاروبار او بیا دا کې جواری څه شه ده؟ په دا اړه سوات کې د سافټویر کمپنۍ مالک انجینیر سمت خان وای چې آنلاین روزګار هغه دی چې سشیان خرڅول اغستل. آنلاین جواری یو بل عمل ده. دی وای
نو دغه شانتي دنیا بر باندې ډیفرنٹ ویب سایټس او ایپس راوتې دي یو شارټ ټرم د لپاره او د خلکو ته داسې دغه کوي چې فار ایگزامپل تاسو 10,000 روپۍ انویسټ کړئ وو ورځې کې به دا ډبل شي یا کوین دی یا ڈبل کوئن کې دا کلک کوي دا دسته دا الریډي دا یو د شي فراډ یا نو سکیم دي تیار خپل حسابي چې دا اټریکټ کی پاول نه ورسې کې تعالی لګې ډېر پیسې در کې ته دا غو یو قسمه یو تای زموږ را استعمالې بیا ته نور خلکو ته وای چې لګې کې ما ډېر پیسې وګټلې ته دې تر شا د شنتی رو رو خلک دې ته انوالف شي بده کې او دنیا خلک بده کې خپل هم پیسې بربادي کې د ترور د پلار د یو نه بل نه قرض راوالي اغه زر هم نه کې دې سره هغه زندګي ټوله تباش خراب شي.
د منګوري پیسل خان چې آنلاین ویب پاڼه جوړوي او د 13 کلونو راهسي سافټویر کمپنۍ کې کار کوي. دی وایي چې سواد کې آنلاین کاروبار زیاتره 3 کلونو تر 6 کلونو پورې زلمی کوي. بعض وخت جواری کې او دوکې په ځای سم کاروبار لکه بیټکوین فایو کوین او داسې نورو کمپنیو کې سرمایه ولګوي خو چې نرخونه سوجې کته شي نو د زیان سره مخ شي.
په دې کې زیاتره د غړ غړو کسان انویسټمنټ دي نو آلریډي مارکیټ چین او خبره بري نو کله چې بګیدا کسان مثلا راشي او دغه کې انویسټمنټ وکي یو لګي کنه د لفرابټ عمره په دوه کې کله به دې خون باندې اخته شي چې او لکه بس پیسې دی او دا قسم سي دي نو سو وخت پس یې هغه کسان کم ایکسپرس چې کمی هغه زیاتره د دې مارکیټ نه پیسې مې سي او باسي یا نور سو وجي نه خو داغه کې لکه مطلب ډیر زیات چې دې لکه نقصان وکي نور پیسې به سیرول وي خیر دې کې شي دې په لبه کې نور وګټم غا نو دسی لکه مطلب یو پیره بګی دې درزو خوري بیا بګی نور پیسې راوړي نور انویسټمنټ وکي کې شي بده کې خپل را پزېګم نو پاغه کې لکم توانی شي دسی نور نور زوبای کې لګړې دومره توانی شي چې بیا سر بل اپشن نه هو قرضې بګی شروع کې ولا کې سیم سیم دې دوی نه ولا مطلب دې زیات ډیسټرب شي منټل ایم ډیسټرب شي.
د انلاین جواره او دوکې نه به څنګه بچ کیږي دا څه شی ده او دغه لپاره څه کول پکار دي؟ په دا اړه انفارمیشن ټیکنالوژي کارکونکو سمت خان زیاتوي.
زبا دا او ایم د دوه مشرانو دا چې کله هم نو پیسې غواړي تپوس کوي د شیز سیس د پر د پیسې غواړي فار ایگزامپل د انویسټمنټ کې آنلاین ډیر زیات خلک دلته ما په راځي آنلاین ز انویسټمنټ کوم آنلاین سې انویسټمنټ ته هم د غراتو یو ویب سټ د کوین علم پلان کې علم د علم باندې باندې ز انویسټمنټ کوم نو پکار دار چې تاسو دی یو ایکسپرت یا نږدې څوک در سره هغه سره لګ مشوره وکړي د خپل لا پلیټ فارم پلان کوم باندې تاسو د پیسې او تاسو انویسټمنټ کوي دا لګونته کې وخای د دې نوم چک کوي د دې ریویوز چک کوي په غیب بیس باندې بل لینکډین باندې چک کوي د دې په سوشل میډیا لګونته کې هیستوري چک ډایرکټلی پته لګی د دی.
په پاکستان کې آنلاین دوکې مخنیوي لپاره ځانګړی قانون سایبر کرایم شته او په دا اړه متاثر خلک رپورت هم کولای شي ولې کاروبار کې زیان او یا په خپل مرزي جواری کې پیسې بیلاتو لپاره څه قسمه قانون نشته او د کې زیاتره کمپنیانې د نور هیوادونو نه کار کوي ځکه متاثر خلکو ته وروسته څه قسمه مرستې نه ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لویو او وړو مورنو ژبو د ودې لپاره دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن هم دوام لري. پرون د کانفرنس په اولنۍ ورځ د پاکستان او نورو هیوادونو څېړونکو او ژبپوهانو خپلې مقالې وړاندې کړې او په مورنۍ ژبو د تعلیم په ارزښت ټینګار وکړ. څېړونکو مشال ریډیو ته وویل چې خلک هم باید خپل لهجې خوندي وساتي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې واورئ.
د انټرنیشنل لنګوستیک اسوسیشن آف پاکستان تر سوری لاندې د مورنی ژبو د پرمختیا لپاره لسم نړیوال کانفرنس نن دویم ورځ هم په بلوچستان پوهنتون کوټه کې روان دی. په کوم کې چې د هیواد د بیلابیلو برخو ترڅنګ د بهرنیو هیوادو لیکوالان او ژبپوهان تحقیقي مقالې او څېړنې وړاندې کوي. د کانفرنس په اوله ورځ زیاتره وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې په زرو کلو پخوانۍ ډیری مورنۍ ژبې د محدودیت سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د کانفرنس تابع کوونکي او په بلوچستان پوهنتون کې د ژبو د ودې د څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د لومړۍ ورځې خالصه په داسې ټکو کې راته راکړی.
زیاترو چې کوم ویناوالو هغې په دې کې وکړله چې ژبو ته باید پرمختګ ورکول سي، ژبې باید چې پرمخ راسي. په دویم سیشن کې هغه زما مقاله چې وه هغه دا وه چې دا ټکي خپلې معنا څنګه شندي او د معنویت څنګه ورکوي. په کومه ژبه کې چې ټکي د معنویت کثرت لري په هغه کې تخلیقي آثار ډیر وي، او کومې ژبې چې د معنویت کثرت نه لري وحدت لري هغه ژبې عموما چې دی هغه د تخلیقي صلاحیتو څخه محرومه سي.
د کانفرنس زیاتره برخوالو وویل پکار دی چې ژبې او لهجې په خپل ال کې پاتې سي. په دې ترڅ کې د پښتو ژبې کارپو میرمن شیرین تاج وایي پکار دی چې په مورنۍ ژبو کې د نورو ټکو ګډ نه کړو.
پښتانه وایي یا دا یو آگاهي ده چې وایي پر هر پنځه مل یا پر لس مل باندې د پښتو اکسنت بدلیږي. که ژوب لولاړه سي د ژوب د خلکو یو جلا رنګ د پښتو انداز دی، د مسلم باغ د جلا دی، د چمن د جلا دی، د کوچیانو د جلا دی، دغه رنګ څه کومنه چې په مخ راواخلي جلا جلا هغه هر اکسنت زما دونه خوښ دی، د کاکړو د جلا دی. خو زه دا وایم کاکړ پښتو وای مکمل پیور خالص کاکړی پښتو اکسنت دی وای، کاسګزی پښتو وای هغه دی دا پیور خپل لنګویج وای، دا نور دی نه پاره ګډی کې کوچای وای هغه لنګویجز ته موږ دا نه وای چې مطلب ستاده نه نه د ټیک هر یو ټیک خپل شایست لري خپل انداز لري.
دا ډول په بلوچستان پونتون کوټه کې د انګریزي څنګه استادې میرمن شهیده اڅکزی زیاته کړه چې په بلوچستان کې زیاتره خلک د مورنۍ ژبو ترڅنګ نورې ژبې هم ویلې سي.
بلوچستان کې بډې کې دونه ژبې ویل کېږي چې کښنۍ پیدا سي د دوی درې ژبې خرڅ په کور کې لایسته سي. نو دا رنګه یو اویرنس راځي په د خلکو کې سي او د بلوچستان باره کې خلکو ته معلوميږي، خاص کر د پښتو ژبې، د بلوچستان ژبې، براوي ژبې.
د بلوچستان پوهنتون پخوانی پروفیسور ډاکټر تواب خان اڅکزی به راته وویل چې په پاکستان کې د مورنۍ ژبو د پرمختیا دا ډول نړیوال کانفرنسونه ډېر د اهمیت وړ دي.
د نړۍ هغه قومونه چې مخ په وړاندې یا ترکیب بام ته ختلي دي، د هغه ترکیب ملکونو یو بنیادی وجه چې ده هغه په خپل مورنۍ ژبه کې درس یا تعلیم ترسره کړی دی. نو د هغوی د ترقی بنیادی وجه چې د دوی و هغه بنیادی وجه کنسپټ کلیر په نړۍ خپل تعلیم چې ساینس او ټکنالوژي ټول په خپل مورنۍ ژبه کې وو. دا کانفرنسونه، ټریننګ، ورکشاپ منعقد کول دا بیخي ډیر ګټور دي. هغه په دې چې د میاشتو او کلونو مهنت یو سکالر کړی وي، راجمع کړی وي، هغه د په یو ساعت کې په زورګونو بلکې اوس خو د میډیا د لارې په لکونو انسانان داغه څخه پیدا واخلي.
پر دې مهال زیاتره ویناوالو پر دې خبره زور ورکړي چې د مورنۍ ژبو د ودې لپاره دی د تحقیق او څېړنې عمل نور پراخ کړل سي. د دې سره سره دی د ژبو د تحفظ لپاره مورنۍ ژبې د نصاب او کتاب برخه وګرځول سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.